السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2020 کال د دسمبر د میاشتې 12 منیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان جمهوریت تحریک د سبانه جلسې لپاره د تیارو ترڅنګ په پاکستان کې د کورونا وایرس حال درکو د نورو رپورټونو ترڅنګ شننې مرکه او تبصری هم لرو. اول خبرونه لانی ساجمنه ورو
السلام علیکم. اول خبرونو سره ټیکی په د پنجاب حکومت په لاهور کې د پی ڈی ایم جلسې ته اجازه نه دی ورکړی. په پاکستان کې په تیر شباروس کې د کورونا وایرس له وجې نور یو او یا کسان مړه شوي دي. او د روس بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پنجاب حکومت اپوزیشن ګوندونو ته په لاهور کې د جلسې اجازه نه دی ورکړی. د پاکستان جمهوری غرزنګ یا پی ڈی ایم سبا په لاهور کې د حکومت خلاف جلسه کوي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس له وجې حالات سنگین دي، ځکه اپوزیشن ته د جلسو اجازه نشي ورکولی. بزدار زیاته کړه چې په دې حالاتو کې جلسې کول مناسب نه دي، ځکه چې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د ده په خبره د پی ڈی ایم جلسې پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کیږي. د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن د احتجاجونو تر فشار لاندې به نه راسي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور یو اویا کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروس کې د کورونا نور 2,209 کیسونه راغلي او له دې سره په ملک کې د کورونا ځپلو شمېره 4,05,650 ته پورته شوې. الته د تورخم چارواکي وایي د پاکستان د کورونا کنټرولولو ادارې ته ویلي چې د تورخم په دروازه د افغانستان لغړې له راوړیدونکو کسانو څخه د کورونا د ټیسټونو د منفي نتیجو ترلاسه کول دومره زر نشي عملي کېدی. په تورخم کې د یوې سرکاري ادارې چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا کنټرولولو ادارې NCOC ته لیکلي دا کار ځکه ګران دی چې هر ورځ یوازې په تورخم دروازه شاوخوا 10,000 کسان پاکستان ته اوړي چې د ټولو ټیسټونو قتل ګران دي. په کابل کې د پاکستان سفارت د دسمبر په 10 په خپل ویبپاڼه لیکلي وو ټول هغه افغانان چې له افغانستانه په هر لار پاکستان ته وړي باید د کورونا ټیسټونه وکړي. د پاکستان مذهبي عالمانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په اړه رپورټ رد کړی او دا یې بې بنیاد او جانبدار بللې ده. د پاکستان علما کونسل مشر او د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ لپاره سلاکار مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ مذهبي عالمانو پرون یوې ګډې غونډې ته وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا د مذهبي ازادۍ د سرغړونو په لیست کې د پاکستان اچول له حقایقو سره په تضاد کې دي. مذهبي عالمانو ویلي د پاکستان آئین د ټولو مذهبونو فرقو خلکو ته بې له توپیره په مکمله توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. دوی دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال په پیښو کې هم کمی لیدل شوی. امریکا د دسمبر په 10 پاکستان هم د اغو لسو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې په اړه د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل په یو شمېر برخو لس توغندي لګیدلې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي په کابل ښار کې د لس توغول شوو توغندیو په پایله کې یو تن وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان طارق ارین نن مشال ریډیو ته ویل دا کار هغه کړی او کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري، بلخوا د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ماسکو په دوامداره توګه د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه ردوي او د سزا په توګه اقداماتو د مخنیوي لپاره به نورو لارو کتو ته دوام ورکړي. لاوروف د دسمبر په 12 د ایران سرکاري ټلویزیون ته په مرکه کې ویل چې روس نه یوازې د یو اړخیزو بندیزونو له منلو انکار کوي، بلکې په مخصوصو اقداماتو کې د ایران ملاتړ هم کوي. لاوروف زیاته کړه د روس له ایران سره تجارت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8% زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د منتخب صدر جو بایدن دندې سنبالولو وړاندې په اخیری اونیو کې په ایران فشار زیاتولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم سباله په لاهور کې د حکومت ضد شپږم جلسه کوي. آیا د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد دغه جلسه به حکومت تر فشار لاندې راولي که څنګه؟ یو کارپو وای
په مینار پاکستان یو ډیر لوی ځای دی، ډیر فراخ ځای دی. هغه ځای کې پی ڈی ایم بل دا جلسه د دې کامیاب شو، نو حکومت باندې به سو چند نور هم پرشر راځي. د دې نتیجه به سره کیږي اوس پورې دا واضح نه ده.
د تورخم چارواکي له افغانستان نه هر اوریدونکو کس نه د کورونا وایرس منفي نتیجه کتل استونزمن غني، خو ځای تاجرانو د دې سره مخالفت خودلې.
نو تجار به هغه به ډیر بیا مطلب داسې عجیب غوندي تجار به چې هغه 15 پګور دي په تورخم کې چکو نه کنه په چن کې لیا په کمره کې ناست یو هغه ټیسټ په کلیر کوي او هغه به بیا راځي.
د جنوبی وزیرستان ځایو سیدونکو تور لګوي چې پوز لکلونو راهیسې د دوی په کورونو قبضه کړی ده.
په شاول کې په تنګي بدین ځای شي په قاعده یو غوښ کلای دی، اپ یې راسمه دی کلای ا دی دی مولای دی تر وسه پورې چا ته موزه یا متا خبره نه ورته کوچ میرو د ازید تخالی کې.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان جمهوریت تحریک چې د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو اتحاد دی پلان لري چې سبا له په لاهور کې د حکومت خلاف خپل شپږم جلسه وکړي. د پی ڈی ایم ویان می افتخار حسین نن ویلي چې مخالف سیاسي ګوندونه به د حکومت سره هیڅ مذاکرات نه کوي او په لاهور کې به په هر صورت د دسمبر 14 ټاکل شوې جلسه کوي. تر دې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلیو چې د مذاکرات وخت ختم شوی او اوس د حکومت ته ختمېدلو وخت را رسېدلی دی، خو حکومت وایي د دوی لخوا له حزب اختلاف ته د مذاکراتو د وړاندیز خبره دروغ ده او د درغلو د مقدمو په سر به دوی د اپوزیشن سره هیڅ رقم ملي پخلاینه ونه کړي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکړي.
د یولسو سیاسي ګوندونو د اتحاد د اطلاعاتو د سیکرتر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه د حکومت سره د مذاکراتو د نه کولو په خبره یو دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د بلاول په دغه خبره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي، ځکه چې حکومت د مذاکراتو په لړ کې سنجیده نه دی. میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د داخله چارو د وزارت لخوا د امنیتی خطرونو د خبرداري او په لاهور کې د جلسې په اجازه نه میلاویدلو سربیره به دوی په لاهور کې د دسمبر په 14 خپل جلسه کوي. قسم د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز او ځینې نورو د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې حکومت دوی ته د مذاکراتو وړاندیز کړي، خو د دسمبر په 11 په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبل پراز د حکومت لخوا د مذاکراتو د وړاندیز کولو خبره رد کړې ده او هغه ویلي دي چې د احتساب د عمل نه د بچ کېدلو لپاره حزبي اختلاف د دوی د حکومت په ضد تحریک پیل کړي.
مختلف طریقو سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے
پا بیدابیلو لاروی پا مونگ دا پیشار اچولو حسا اوکڑا چی دا درغلو پا مقدمو کی حکومت دا دوی سرا ملی پخلاینا یا انارو اوکڑی. دا ویل چی دا اپوزیشن سرا زمونگ حکومت دا مذاکراتو لپارا پا رابطه کرده دا خبرا سراسر دروغ دا که دوی زان لا یو لارا لطوی نو مونگ باورتا دا احتجاجونو دا ختمولو یو لارا ورخرو، لیکن مونگ دا انارو خبرا نکوو او عمران خان بچری هم دوی تا انارو ور نکری.
ہم انارو کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا.
مخالف گوندونو پا لاہور کی دا کیدون کی جلسے نا اڑان دی پا گجرانوالا کراچائی کوٹ پیخور او ملتان کې هم جلسې کړې دي او د پی ڈی ایم لخوا د جنوري د میاشتې په اخیره کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ په نوم د لاریون او د ایسملونه د استیپاګانو ورکولو فیصله هم شوې ده.
د غلام غاز رپورت تاسو واوریدلو. د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک سباله په لاهور کې د حکومت ضد جلسې پلان لري. که سم حکومت دغه جلسه غیر قانوني ګڼي او لپاره پی ڈی ایم ته رسمي اجازه نه دی ورکړې، خو اپوزیشن ګوندونه وایي هر صورت کې به دغه جلسه کوي، خو حکومت بیا ویلي د جلسې د تنظیمونکو پر ضد به کاروایی کیږي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو دغه تحریک د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تر کومه حده فشار راوړي شي، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د انګریزي اخبار ډان ال بیورو چیف یا مشر اسماعیل خان سره خبرې کړې دي.
قطب مینار پاکستان جو ډیر لوی ځای دی ډیر پراخ ځای دی هغه ځای کې پی ڈی ایم خپله دا جلسه د دې کامیاب شو نو حکومت باندې به سو چند نور هم پرشر راځي د دې نتیجه به سر اخیږي اوس پورې دا واضح نه ده یو شی خبر خدا سي ماته زما خپل خیال دغه دی چې دوه سیزونه وشول یو دا ده چې ماته داسې لګي چې فوج لګي داسې چې دی پولیټیکل یا سیاسي دغه نه پټا شوی دی ځکه چې کله دی نواز شریف صاحب نمونه واغستل د فوج د مشر او د ایس ای د مشر نمونه واغستل په دې باندې الزامونه لګول چې دی په سیاست کې پولیټیکل انجینیرینګ کوي او مداخلت کوي داغه نه پس لګی دا چې فوج دې ټول طویل دي چې موږ دغه نه پشا کیږو زموږ په کیس کار نشته سیاسي ګوندونه د پخپلو کې خبره ترې کوي نو د دې په وجه باندې که تاسو خیال کړی دوه ورځو نه دا خبره شروع شوی دی د حکومت دننه عمران خان پخپل هم دا ویلي چې حکومت هر قسم خبرو ته تیار دی سره د دې چې هغه و چې ان آر او بنه ورکوو یا چې کوم مقدمې جوړې شوی دي د کرپشن د غلا هغه بنه واپس کیږي خو مذاکرات ته حکومت تیار دی
اسماعیل خان صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه چې حکومت اوس ځان ته شو او هغه ګنګوسې چې کېدې به چې په شای سکیورټی اسټابلیشمنت ولاړ دی هغه ته اوس لاس واغستنو تاسو ګڼئ چې آیا اوس دا معاملې د سیاسي حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ ده منځګړې څوک نشته
سیده چې لکه فلال خدا سي ښکاری چې حکومت باندې پرشر دی چې د مخالف ګوندونو سره پی ڈی ایم سره مذاکرات وکړي او عمران خان په خپل هم دا خبره کړې ده اوسه پورې دا نه کوله خو دوه ورځو نه دا زور م چې هغه د بار بار دا خبره کوي چې مذاکرات ته تیار یو د دوی د وفاقي دو وزیرانو رابطه هم کړی وه د پی ڈی ایم سره خو غټه خبره دا ده چې د دې مسله د حکومت سره نه ده پی ڈی ایم غوښتنه دا ده چې یو قومي ډایلاګ وشي او د هغې تر لاندې چې کوم دی نو یو نوی دغه جوړ شي چې سیاسي مداخلتونه هم بند شي
چې کوم پی ڈی ایم دی سر پی ڈی ایم خو خپل مطالبه غوښتنې په خپل یو اعلامیه کې ویلي دی او دغه یو چارټر دی خو آیا تاسو ګڼئ چې پی ڈی ایم سره که موجوده حکومت سره مذاکرات کوي نو هغه مذاکرات به د هغه اعلامیه او د چارټر په چوکاټ کې وي کنه دا به خپل کې څه خبري
نه دا به هم دغه چوکاټ دغه اعلامیه د چوکاټ د فریمورک د نن رنه به خبري کیږي اوس دغه خبره هم کیږي دا چې تاسو ویل چې د قومي ډایالوګ په کار دی په ټول ادارو ترمنځ او د خواجه صف صاحب هم څور ځوانه دا خبره کړې وه چې استفاګانې به مونږ ورکو په استفاګانې به مشروط وي د څو سیزونو سره لکه دا نه چې بدی مخې سره به قومي اسمبلی پرېږدي راوځي به به د خبرې سره مشروط وي چې که اصلاحاتو ته تیاری دا ټول ادارې او چرته قانون سازی پکاري چرته دغه پکاري چې هر یو ادارې خپل خپل کردار او رول معلوم شي چې دا په کم چوکاټ کې بدار سکیږي دا غي نه پس که بیا بل پړو بیا د چې بیا دی نو انتخابات شي نو دې کې لکه سیاسي پیچیدګي نه ډېر زیات دي
ها اسماعیل خان صاحب خیرنه پښتنه مې داده چې آیا اپوزیشن د دې جلسې نه پس بیا د نورو د لانګ مارچ او نور اعلانونه کوي نو تاسو غړي چې دا په سړکونو راوتل د کورونا وبا دا په پاکستان کې نور مسلې دي اپوزیشن یو نوې بیانیه یو نوې اقدام پبلک تنور کې داغي د مسلو د حل خو کنفرنٹیشن کوي تاسو غړي چې دا تحریک به کامیاب شي
زه دا وایم چې څنګه دا تحریک دي او مخه تزي نو هغه داغه نه په پته لګي چې دا پوزیشن لکه لا عمل زکه چې دوه اوس په پرې د دې دغه کاري نه ځان ته یو پروګرام کوي جوړ کړي دي چې اوس په ځای جلسې کوي بیا بل داغه نه پس بیا زلو پسې تباند کیږي یا شټر ډاون بکړي یا مظاهره بکړي او اخر کې بیا لانګ مارچ کیږي هغه نه پس بیا استفاګانې ورکول کیږي خدای دې چې د دې چې سمره د دې د حقيقي دومره به خبره واضح کیږي چې آیا د دې سيزونو په سمره پرشر کوزي په ادارو باندې او خاص کر په حکومت باندې
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې کورونا وایرس یو اویا کسان مړ کړي دي په دې اړه حکومتي ویب پاڼې ویلي په پنجاب کې 22 په سند کې 22 او په خیبر پختونخوا کې 15 کسان مړ شوي په مومندو کې د کورونا وایرس مخنیوي لړکې حکومتي لارښوونو عملي کولو پوهاوي کمپین اخیری وروسته په دې لړکې د مومندو د صحت چارواکو بیلابیلې غونډې کړي او په خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ مخنیوي لپاره هدایات ورکړي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاه نواز ترکزی په دې رپورت کې راکړي
د کرونا د دویم چپی د مخنیوي په خاطر په مومند کې د کووډ 19 د آگاهی منځلو هفتې نن اخیری ورځ ده. دغه هفتې په دوران د ضلع انتظامی او د صحت د محکمې لخوا هر ورځ د عامو خلکو سره هم سیشن او یا د بیدارۍ لپاره ناسته کیږي، او دغه خلکو ته ویل شي چې د کرونا د دویم چپه د تیرې چپې نه زیاته خطرناک ده، او باید خلک د صحت د محکمې لخوا مقرره شوی احتیاط وکړي. سیف الاسلام د مهمندو ایډیشنل ډیپټی کمشنر دی او د مشان ریډیو ته وویل چې دوی هر وخت د کرونا مریضانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره تیار دي.
د دې لپاره موږ خپل ټی ایم ایس چې کوم دي نو هغه افیکټیو کړی دي، هغه ډیلی بیسس باندې دلته ډیس انفیکټنټ سپریمز کوي، ماسک ډیسټریبیوشن هم کوي، د خلکو د اویرنس لپاره هم کوو. ولسم دا زه خاص کوم چې دیم خپل پدې چې څنګه د فرست پیل کې خپل کردار ادا کړو، علماء کرام دي پدې کې تاجر برادری دي، هغه تم زویم زموږ قوم د لپاره دا یو نسوري چې د دې روک اقدام روک ته لپاره خطرې کې سره اقدامات کوو.
د کرونا وبا پاکستان کې په مارچ 2020 کې په زیاتېدو شو، نو هغه وخت د دې مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون یا ځای په ځای ټولبند لګولې شوی و. ورستو دغه لاکډاون کې نرمي راغلی و او په سخت ګرمۍ کې دغه لاکډاون ختم شو، خو بیا هم پاکستان کرونا فری او یا د کرونا وبا نه پاک نو ګرځیدلې. د مارچ د نیمای نه تر د ستمبر د نیمای پورې تعلیمي ادارې هم بند شوې وې. اوس چې د کرونا د لاکډاون دویمه چپه راغلی او د ناروغانو د مرګونو تعداد ورځ په ورځ زیاتېږي، نو حکومت او د صحت ادارو یو وار بیا خلکو ته د بیداری ورکولو او د ناروغانو د علاجونو عملیات تیز کړي. د محمد ډیسټریکټ هیلت افسر یا د صحت د محکمې ضلع مشر ډاکټر حیات افریدی وای چې دوی هر ورځ د غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته په دوه مختلفو ځایونو کې سیشن او یا د خلکو سره ناسته کوي، ورته وای چې دوی باید د صحت د محکمې لخوا په مقررو اس او پیز باندې عمل وکړي.
زمونږ سره په ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټال چې کوم نه پای کې تک زمونږ سره د 30 بیډ آیسولیشن وارد دی چې پای کې ټول فیسیلیټي تنبولایزر پورې اکسیجن سلندر پورې دا ټول زمونږ سره اویلیبل دی. زمونږ سره ټرین ډاکټرز دی، پای کې نرسز دی، زمونږ سره سٹاف اویلیبل دی. الحمدلله اوس پورې داسې مریض چې په غو د ایڈمیشن په کرایټیریا پوره کیږي زمونږ په مومندو کې لانیشته.
د ډاکټر حیات افریدی پوینا چې په مومندو کې درې وینټیلیټر موجود دي، د مارچ د میاشتې نه تر اوسه یو هم د کرونا داسې خطرناک مریض نه دی راغلی چې وینټیلیټر ورته ولګولې شي.
د بیماری کنفرم کېدو لپاره موږ ټیسټ سواب اخلو، هغه کې زمونږ آر ټي ټیمونه زمونږ په ټول ډیسټریکټ کې دي، په مختلف تحصیل باندې زمونږ خپل خپل ټیمونه دي، د هغې کانټیکټ نمبر زمونږ د دې هسپتال ډاکټرانو سره شته چې په کم کس کې ساین سپټم وي هغه ټیم ته اطلاع وشي.
د کرونا د تازه معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې ان سی او سی د نننۍ معلوماتو تر مخه په تیرو سړیرشتو ساعتونو کې پاکستان کې د کرونا له وجې یو اویا تنن مړ شوي، وو ویش سو او یو کم دیرش تنانو کرونا ټیسټونه پازیټیو راغلي، او دوی وای چې له ټولو زیات مثبت کیسونه په سند صوبه کې په خیبر پختونخوا کې 15000 شپږ سو او درې دیرش تنان د کرونا ناروغان دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. پاکستان د دسمبر په 10 ویل لدې ایسته چې هر څوک افغانستان نه په هر لار پاکستان ته وړي د کورونا وایرس منفي نتیجه بخکار کوي، خو په تورخم کې دا کار تر اوسه عملی شوی نه دی. یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نخ کار کولو په شرط ویل د کورونا وایرس کنټرول مرکز ان سی او سی ته لیک استولې چې دا کار ډیر ګران دی، ځکه چې هر ورځ شاوخوا 10000 کسان په تورخم راوړي، نو د ټولو نتیجې کتل ډیر وخت اخلي. نور حال د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې پاکستان کې د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی افغانستان سره په ټولو سرحدي لارو باندې تګ راتګ کوونکو کسانو لپاره د دسمبر 11 نیټې نه د کورونا ټیسټ لازم ګرځولای. په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم، چمن او نورو ټولو دروازو باندې چې کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي، نو هغه به پی سی آر ټیسټ یعنی د کورونا منفی نتیجې ټیسټ ښایي، خو دولسو کالو نه کمو ماشومانو لپاره بیا دا شرط نشته. دوی وایي ټولو سرحدي پلو باندې چارواکو ته امر ورکړل شوی چې د حکومت لخوا جاری کړل شوی نوې ایس او پی یا کورونا نه بچ کېدو دا احتیاطي تدابیر دی عملي کړي. په تورخم کې سوداګر او ترانسپورټران وای هلته ولنه د طبي معاینه ټیمونه موجود دي او مسافر معاینه کوي. خدا به ډیره مشکل شي چې هر تن د کورونا لپاره ټیسټ وکړي او بیا په تورخم باندې پاکستان ته را داخليږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر او کسٹم کلیرنګ ایجنټ واحد شینواره مشال ریډیو ته وایي
دلته خو آلریډی چکونه مخکې نه دومره سختې روانې دومره سیستمونه راغلي دي چې هغې په وجه باندې چکونه مونږه سختې شکار یو. نو که چېرې دا نوټیفیکیشن هم پکې چکوم دی که نه عملي شو دا کوم چې دوی کاغذ کړی دی چېرې کرونا ټیسټ پکې نو کرونا ټیسټ خو تاسو ته خپله پته چې کرونا ټیسټ خو یو هفته به پہ لگی لس ورځې به پہ لگی درې ورځې به پہ لگی. نو یو تجار به هغه به ډیر بیا مطلب داسې عجیبه غوندې تجار به چې هغه پنځه شپږ ورځې په تورخم کې چې کوم دی کنه په چڼ کې یا په کمره کې ناست یو هغه ټیسټ په کلیئر کږي او هغه به بیا راځي او بیا به چې کوم دی کنه پېښور له ځي او لاور له به ځي هلته به چې کوم دی کنه کارخانو والا سره کینی او بزنس به کا کاروبار به کا نه دا یو قسم نه شي راتلی. یو بزنس کمیونټي تجار چې کوم دی کنه یو تجار به افغانستان نه راشي او نه بدلته کار وکړه.
بل پلو بیا د لنډی کوتل مرکزی روختون ایم ایس نګدا د پردی وای چې دوی په تورخم باندې د هر تن معاینه کوي او تبای ګوري او چې شا کې د کورونا اثرات وي نو دې روختون ته وړي او دې لپاره دوی پوره انتظامات برابر کړي.
لډ کوتل چونکه سرحدي اسپتال دی او تورخم ته ټولو کې جوختم دی اوله مورچا ده په دې کې لکه مخکې نه یو سل او دېرش کټونه موږ سره تیار لکه آیسولیشن لپاره پراته دي او تقریبا د شلو کټونه موږ سره لکه ایچ ڈی یو وارډ دی د کورونا نو دې سلسله کې موږ لکه وارډ تیار کړی دی او سټاف هم ټرین کړی او زموږ لکه چې کوم ضروري اقدامات یا عمل کوم کړی دي.
په تورخم کې یوې سرکاري ادارې چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی نه امر شوی چې په تورخم تګ راتګ کوونکو کسانو ټیسټونه کتل دي عملي کړي. خو دوی ورته په ځوابي خط کې لیکلي چې دا کار دومره زر نشي عملي کېدای او په دې کې به وخت لګي. دا ځکه چې په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسان پاکستان ته داخليږي او د دوی ټیسټونه کتل ډیر مشکل کار دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای په قبایلی سیمو کې تر اوسه پورې نه ترقیاتی کارونه شوي دي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان شوي سل ارب روپۍ ورکړل شوي. مولانا فضل الرحمن پرون په درادم خیلو کې یوې غونډې ته وویل چې دوی د قبایلی سیمو انضمام په هغه وخت کې مخالفت کړی او اوس یې هم کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې د مولانا فضل الرحمن خبره رد کړه او ویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر پرمختیايي کارونه پیل کړي دي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په یولسم په در ادم خیل کې د رد انضمام په نوم یو کانفرنس کې خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل دوی د قبایلی ضلعو انضمام اوس هم نه مني او وړاندې یې هم نه منو او دوی هم په دې وجه د دې مخالفت کړی وو چې حکومت تر اوسه د دې سیمو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي نه دي او نه ورته اعلان شوی د کال په سر سل ارب روپۍ ورکړي او نه تر دې دمه دغلته د اصلاحاتو خواږه ورسېدل.
دا فیصلہ کوم کم از کم قبائلی عوام نے تپوس کے پدغ نظام کے دوی یو سل پنسپس کار تیر کری دی دا پختے کے یو بڑا تنازع پیدا کی او کنن تو قبائل وہ پاکستان کے زم کرے سبابا ہندوستان کشمیر زم کی تو قبائل نے تپوس کے ہندوستان بعد کشمیر نہ تپوس.
دا په داسې حال کې د چې د روان کال د نومبر په 14مه د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلی وو چې حکومت یې یو سل درې پنځوس ارب روپۍ د قبایلی ضلعو د پرمختیايي کارونو لپاره بیلې کړي. مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمن په دې دریض باندې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال افریدی نو پوښتل نو هغه وویل
چې کله انضمام کې دوم نو موږ د انضمام په حق او د مخالفت کې بلګیا او ډېر جلسې او جلوسونه په دې کې ډېر مذاکرات مولانا نه عمدہ سوال بکاؤ مولانا صرف دفاع تھا منگ وسی دن کی دخا و بد پته موږ ته لګېږي چې د ایف سی آر لاندې زموږ کوم علاقې پاسمان دا یا د ترقی نه محروم شوي، کوم خلک زموږ په وسایل باندې قابض دي، موږ ته هیڅ نه ملاویږي. په ترقیاتی اسکیمونو خو لرې خبره ده، زموږ په وسایل باندې هم د هغه افسرانو نظر به و چې کوم به دې فاټه ته په پیسو راتله. لہذا موږ هغه ټیم چې کوم تحریک کوو د دې دپاره کوو چې دا قبایلي علاقې د آئین پاکستان په دایره کې راشي.
د ذکر د په کال 2013 کې د مئی په څلېرویشتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې په قومي اسمبلی کې په 15 آئینی ترمیم بل په منظورولو قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د جنوبی وزیرستان ځانګړی کلی اوسیدونکو تور لګوي چې پوز د وسلوالو خلاف عملیاتو په وخت دوی کورونه قبضه کړیو چې تر اوسه ورته حواله کړی نه دي. دوی وایي د دوی کورونه د 2009 هم راهیسې له پوز سره دي چې هغه وخت یې د وسلوالو خلاف د راهي نجات عملیات کول. دوی غوښتنه کوي چې یاهودي د دوی کورونه ورته واپس ورکړل شي، ځکه چې د کرایې پیسې هم ورته نه ورکول کیږي او یا د ړنګو کورونو معاوضه هم ورته ورکړي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي د قبضه شو کورونو مالکان په نورو ښارونو کې د کرایې په کورونو کې اوسېدو ته مجبور دي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د مسلې د هواري کوشش وکوي. نور تفصیل له اشتیاق مسعود ناورو.
د سویلی وزیرستان ځانګړی اوسیدونکو ویایي چې پاکستانی فوج د 2009 هم رایه نجات عملیات شې د دوی په کورونا قبضه کړې دو. دوی ته نه خپل کورونا حواله کوي او نه د کرایې معاوضه ورکوي. د ځانګړی دیرناری اوسیدونکو شیوا جان ماسید په دغه باراک شه مشال ریډیو ته وویل،
په 2013 شه میرزم د پاوس پامرتا دیرناری ته روپریش وی دته یو یو کور وچ پندیر زای خدا سو پندیر زای لکه نساجو کې سمبانجو کې ما د میرو یو غرب د ملادو مې خبر کې د دې په دایوه او ځونتا بچا کړل په داسې پندېږي پاوز او دا بلا یې د منځکه سره خور کړل د خبر کا ملا د دې میرو لا خپل ملا یو په واجه کې میرزا غا ملا کا ورتلې به چې دا غنیز نه ولې د دې تا مار څه په 2013 کې دا ملا ونی ولا نرسات کو دې شي د دې مې دې نن نشته د دې ابزانا او نو ټیم سروې ته کو تقریبا د میر په علاقې خاص خبر خې دې میرو 15 دې ټوټل نه ولې دې اوس ته موجود دی.
فیل ماسید ویایي چې پاکستانی فوج دا د ړنګو قبضه کړي شوی کورونو معاوضه زر ورکی.
د کراچۍ ناروغلای 2009 شه ور کړي ګل راواز سامرا باندې فوج دا ایمو ملي افول ړنګا کړي دو. دوی یې کنه کریا ملا شوې دو او یم نه یا سر ورته کړي. د په کراچۍ شه کریا په ملا شه 15,00,000 ګرای په کریا پرې کاو او دله د فوج نه ملا فول ړنګا کړي رو شا خبره نه ده کول پرې دې نه نه بيخي چې په چار خدا واجه کې ملا دا ړنګ کړي وای یا سر ودا د خپل ردا کړي وای چې کې خو سره سامنے
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای علمزیب ماسید ویایي چې د پاکستانی ریاست نه د غورزنګ دا غوښتنه هم دو چې په قبایلي ضلعو کښې د پاکستاني فوج له طرفه ړنګ کړي شوي او قبضه کړي شوي کورونه مالکانو ته د معاوضې ورکولو سره خپل کورونه حواله کړي.
ځل یم تاسو خبر نه ورته کوم چې د غزید ته خالی کی الان کې هغه سړی د خپل کور د نشټوالي د واجی په کراچۍ شه دی خان ټانګ شه او تل زرا په 15,000 په 10,000 زون ته ملنې ودی وی نو دا رقم چې کومه دغه ظلم سره لګی دا.
مشال ریډیو چې د ځنګړا دیرناری او سیدونکو غشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخه تکشه شوې د هغه جواب په دارنګ و.
هر سب ډیویژن نه اوس مونږ زنه ته وروم کړی چې پیسې راغلي هغه ریلیف ډیپارټمنټ نه راځي او زنه مبل ورځ نور لیگل دی خو سپری سلور فارمیلیټیز دی هغه پوره کیږي. سی این ڈبلیو سرٹیفیکیٹ دی کې د آرمی طرف نه اکوپیشن سرٹیفیکیٹ تحصیلدار طرف نه وی نو هغه یو پرو فارما دا ریلیف ډیپارټمنټ کمپلیکس ایمرجنسی ونګ والا هغه پراپر سائن کیږي. څومره اکوپیشن پیریډ دی هغه کیلکولیټ شي. سی این ڈبلیو چې سره دغه اسسمنٹ کړی وی هغه مطابق هغه ملاویږي. څنګه والا نو دی راشي لی مونږ بدل ریکارډ بومو ګرو کالډی پروسس شوی ک نه پروسس شوی او آرمی نه چیک کوچ اکوپیشن ټایم دی کله هغه مطابق به بیا
دی ځنګړا دیڑنا ښاری اوسیدونکو دا هم وویل چې که حکومت دوی ته د خپل قبضه کړي شوي کورونو معاوضه ور نه کړي، بیا به دوی د خپل حق حاصلولو دپاره په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مخام 5:30 بجې او شوې لند خبرونه لانی ساجمن. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار نن په لاهور کې خبريالانو ته ویلي چې د کورونا وایرس له وجې حالات سنگین دي، نو اپوزیشن ګوندونو ته سباله پلاور کې د حکومت ضد د جلسې اجازه نشي ورکولې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور یو اویا کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن سهار لیکلي چې په تیر شوارس کې د کورونا نور 2,079 کیسونه راغلي دي. د تورخم چارواکي وایي د پاکستان د کورونا کنټرولولو ادارې ته ویلي چې د تورخم په دروازه د افغانستان لغړې له راوړیدونکو کسانو څخه د کورونا د ټیسټونو د منفي نتیجو ترلاسه کول دومره زر نشي عملي کېدی. په کابل کې د پاکستان سفارت د دسمبر په 10 ویلي وو چې ټول هغه افغانان چې له افغانستانه په هر لار پاکستان ته وړي باید د کورونا ټیسټونه وکړي. د پاکستان مذهبي عالمانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په اړه رپورټ رد کړی او دا یې بې بنیاد او جانبدار بللی دی. د مذهبي عالمانو پرون په یوه غونډه کې ویلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت له خوا د مذهبي ازادۍ د سرغړونو په لیست کې د پاکستان اچول له حقایقو سره په تضاد کې ده. امریکا د دسمبر په 10 پاکستان هم د لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی وو چې پړه د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې نن د لسو توغل شول توغندیو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو په دوامداره توګه د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه ردوي او د سزا په توګه اقداماتو د مخنیوي لپاره به نورو لارو کتو ته هم دوام ورکړي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکي ته 5C ورکړې ده. روح الله اعظم چې په ټلیګرام کې یې یو چینل درلود او له فرانس څخه ورته کار کوو، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته لاړ. د بشري حقونو د خبریالانو د دفاع ټولنو د روح الله اعظم د اعدام له حکم سره مخکې اعلان مخالفت څرګند کړو. اسمت ساروان رپورټ لري.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیز شبکې د چلوونکي روح لازم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلیګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح لازم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وزړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد ستره محکمه د روح لازم د اعدام سزا تایید کړی ده. روح لازم چې په فرانسه کې اوسېده 2 کال وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلیګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح لازم پر لګول شویو تورونو کې فرانسوی او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل ځم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبريال دي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو لکه بل اندیشنه ښکاره کړې و. د روح لازم پلار محمد علي زم د 6 کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلي وو چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وړي دي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد دایمي استازي یو وار بیا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه کې رغنده رول لوبوي. دا خبره کابل ته د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم هم کړې و. خوشنون کې وای په قطر کې بین الافغاني خبرې وکړي چې په افغانستان کې د جګړې شدت تر سترګو کېږي او د پاکستان ژمنې په عملي کېدو نخکاری. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي هیواد د افغانستان د مسلې هواري ته ژمن دی. منیر اکرم د دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو غونډې ته ویل هغوی د سولې ایز مستحکم او هوسا افغانستان لپاره ژمن دي.
A peaceful and stable Afghanistan is indispensable for peace and stability.
پر امن او مستحکم افغانستان په سیمه کې د امن او ټکاو لپاره اړین دي. وزیر اعظم عمران خان تر کلونو کلونو په دوامدار توګه ویلي چې د افغانستان شخړه د فوج په استعمال سره نه بلکې د یو سیاسي جوړجاړې سره حل کیدی شي. یو داسې جوړجاړې چې پکې د افغانستان د سیاست ټولو خکېرو خواو ته موقع ورکړ شي. مونږ خوشاله یو چې اوس زمونږ د دری سره نړیواله هماهنګي لیدل کیږي. د دې لپاره چې دا هماهنګي په حقیقت بدل شي، پاکستان د خپل ذمہواری په ادا کولو سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پروسه کې مرسته کړې ده.
The Afghan peace and reconciliation process.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19مه کابل ته یو ورځنی سفر درلود چې پکې د افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغان شخړې په هواره کې د مرستو ژمنه یو وار بیا تکرار کړه. نوموړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته په خبري غونډه کې ویل افغانستان ته باور ورکوي چې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره چې هر څه ممکن وي او پاکستان یې کولای شي او بین سپموي. خو پښتنه دا ده چې کابل ته د عمران خان له سفر نه پس په تیرو سو اونیو کې آیا د پام وړ کوم بدلون مخې ته راغلی کنه؟ د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د پاکستان له غاړې داسې کوم سرګن اقدام هغوی نه دی سرلی.
د عمران خپل یو نیک خواهشات افغانستان سره د منتخب شوی دی، هغه وخت دا هم د یو ار دوه ور د دې اظهار وکړ، لیکن بیا په خوله کې بیرته وروچې کې خبره خو د خپل خلاص بارډرونه غواړم او دوی تجارتونه غواړم. بیا چې دا مختلف پړاوونو کې داسې مرحله راځي لکه دا اوس د تګ وکړ، نو د ده خبره تر ده پورې پاتې سي، د عمران خان تر هغه پورې پاتې سي. دغسې یعنی د ولسونو پر کچه باندې څه هغه په کار دی او بیا خاص کر د پارلیمانونو له لارې دا هغه نه دی سوی، تر اوسه پورې هغه امکان نه دی برابر سوی چې آزادی سره هغه خپل رول ولوبوي او حکومت باندې اثر انداز شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 10مه یو وار بیا ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سولې افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه ده. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې سولې او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې علي خیل پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره د نوو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. نوموړي دا هم لیکلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رغنده هڅو ستاینه کوي. خو په کابل کې د پژواک اژانس مشر او شنون کې دانش کډوخیل د دسمبر په 11مه مشال لړیو ته ویل خلک چې کوم بدلونونو ته سترګې پلار دي هغه نه تر سترګو کیږي.
افغانستان ته د عمران خان له سفر وروسته د کې شک نسته چې دغه ملاقاتونه زیات شوی، خو د افغانستان خلک چې په سرګند کوم بدلون ویني متاسفانه تر اوسه پورې داسې بدلون ندلیدل سوای. د افغانانو هیله دا ده چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کوم اغیزمند رول سلري هغه رول ولوبوي.
د افغانستان د جګړې د هوارې لپاره په دوحه قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او د خبرو پر کړنلاره دواړه خواوې رضا شوي هم دي. پاکستان په بار بار وایي چې په دوحا کې بین الافغاني خبرې د هغوی له مرستې پرته ممکن نه وي، خو دا خبرې اوږدې شوې او داسې ښکاري چې افغان ولس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او جوړجاړۍ ته نور هم انتظار کوي. د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه مومند وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دې پورې تړلې چې بین الافغاني خبرې کامیابیږي او کنه.
نو خبرې ترې منځ کې کشالي خندان شته. خبر اصل کې دا ده چې آیا د طالبانو او د افغانستان د دولت منځ کې بس جوړ راشي، دا پروسه به مخکې روان شي، یو انتقالي موقت حکومت جوړ کړی شي چې آیا چې طالبان وي او باید یو بیا سر ولګاتی پاکستان یا نور ګاونډي هېوادونه. نو په دې باندې چې دا خبرې کومه حدا پورې مخکې دي،
په نه حال کې پاکستان د کورونا د ټولبن نه پس افغانستان سره ټولې لارې بیا پرانستي او چارواکي همدارنګه تل دا یادونه هم کوي چې تر کلونو کلونو پورې میلیونونو افغان کډوالو ته پر خپل ځمکه پناه ورکړې ده. همدارنګه پاکستان په افغانستان کې ځنی سړکونه، سکولونه او روغتونونه هم جوړ کړي او تر څنګ افغان محصلینو ته تعلیمي سکالرشپونه یا بورسونه هم ورکوي. خبریال او شنونکي سمی یوسفزی وایي دا ټولې مرستې په خپل ځای او د دواړو خواوو د حکومتونو اړیکې هم ښه کېدای شي، خو مسله د پاکستان د اسټبلیشمنت دا چې د طالبانو ملاتړ کوي.
خو اصل مسله چې کله د طالبانو شتون ته راسي او د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د هغوی ګوته بیا پاکستان ته ونیول شي، بیا په هغه کې د پاکستان سیاسي حکومتونه هغوی بې وسه وي، ځکه چې د پاکستان د طالبانو په اړه باندې پالیسي د پاکستان د سیاسي حکومتونو کار نه ده. هغه فوج نظامی اسټبلیشمنت جوړوي. د اوس واضح خبره دا ده چې پاکستان وایي چې افغان حکومت سره هم ښه اړیکه غواړم، خو دا خبره به مونږ ته نه کوي چې پاکستان طالبانو وباسي. په عین حال کې طالبانو سره هم ښه اړیکه غواړم. نو زما خیال دا دی چې تعلقات په ورته حالت کې پر مخ ځي او بیا کله کله بندیزونه کیږي او یا طالبان جګړو شدت ته دوام ورکوي، نو مستقیم اثر به د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو لویږي.
شنن کې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې هله ښه کېدای شي چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي، اوربند وکړي او د افغان حکومت سره موافقې ته تر رسیدو وروسته د نظام برخه وګرځي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. برتانی د سند د پولیسو په خوانی چارواکي راونوار خلاف بندیزونه لګولې دي. پاغه تور دي چې په غیر قانوني وژنه او بشري حقوقو خلاف ورزه او کې ککړ دي. برتانی په دې سره پر راونوار سفری بندیزونه لګولې او په برتانی کې سیاسي وی منجمه دي ګرځولې. راو انوار د ملیر د پولیسو په خوانی مشر وو چې ور باندې تور دي. په 2013 کال کې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود په یو جالي پولیس مقابله کې وژل. د برتانی د ګام په اړه راونوار یا دغه وکیل لاسنه دی ویلې، خو تیر کال امریکا راونوار د بشري حقوقو سرغړونکو په فهرست کې شامل کړ. هغه وخت راونوار ور باندې لګول شوی تورونه رد کړیو. نیاز علی خان رپورت لري.
برطانیه د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پر بندیزونه لګولي. د بندیزونو ترمخه راونوار به نشي کولې چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برطانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوی. چپکی پښتون ځوان نقیب مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نخو راونوار او نبیا د هغه وکیل د برتانی د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړي، خو تیر کال چې امریکای راونوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړي، راونوار بیا دغه تورونه رد کړي وو. پر راونوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر و داوایي کړې وه چې سلور ترهګری د پولیسو په مقابله کې وجلی دي، خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړي وه. د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي، ځنې په جیل کې دي او ځنې پکې اوس هم مخروران دي. د نقیب مسید د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وایي دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اورېدنې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې چې بارني څومره گواهانو هغوی خپل بیانونه عدالت ته سم ورکړي دي، خو نوموړی وایي
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں
دی کی اس مسئلہ دادا چې د دې پیښې کوم پولیس عینی گواهان دي، هغوی یرغمال یا گیرکړی شوی دي، چې څلور پنځه گواهان دي او دوی د خپلې خبرې نه پشا کړی شوی او خپل بیانونه بیرته اخستی دي. د نقیب مسید د وجنې په مقدمه کې داسې تورونه هم لګولې کیږي چې د دغه پیښې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي چې په عدالت کې د راو انوار او د نورو پولیسو په ضد گواهی ورنکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو اوري د دسمبر په 10 د 400 اویس خان چې د اسلامیا کالج تکونکو په مرموز ډول وشل شو. دا اویس خان مور وایز وی غختل د جازونو انجنیر جوړ شي، خو داغه د ارمان خوري ری شو. داغه پلار بیا وای د چا سره دښمنی نه وانو نه پویږي چې زوی ورته چا وجلو. په دې پیخه دا اویس ټول کلیوال خپدي. د 400 د پولیسو مشر مشال ریډیو تول د شک په بنیادی 15 لس کسان نیولې چې پلټنې ترې روانې دي. مجید بابر رپورٹ لري چې دا اویس خان د مور په غږ پیلېږي.
دا رواز د 400 د تنګي د شوډا کلی د فهمیدې بیبی دی چې د دسمبر د 10 په ماخام یې ولس کلن زوی اویس خان د خپل یو ملګري سره له کوره ووتو او بل ورځ سحر یې په ډزو ویشتلې مړې وموندل شو. د وجل شوي ځوان اویس خان مور بیبی د دسمبر په 11 له مشال لیډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې زوی یې غوښتل په مستقبل کې ایروناټیکل یا د الوتکو جوړولو انجینیر جوړ شي.
انجینئرنگ
کی خودی سوچتا خان د پلار بختور شاہ پتنگی بازار کی د موٹر سائیکلو درغولو مستری خانہ دا. د دسمبر په 11 مشال لیدو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زوی د وجنې پر هیڅ داویداری نه ده کړې او نه یې د چا سره صدوخ ملي وه.
دا چې وچې د دا اوس په 25 تاریخ تیر شوی، 25 تاریخ باندې کومه د قوش ولا د کورونا چوټي د دې زمنګ د سرکاري ادارو د پدې کې کلی ته واپس راغی او په دغه کې د په کلی کې بیا د استل مرګره و غره نه په دغه ورځ ما دیګر سلور بجې د سوه وته او مطلب دا چې تل او بیا دا ما په خپل هیڅ نه دی لیدلی. ما ته وینا دا چې کیږي چې دا بیا واپس د غشپک شپږ نیمې بجې واپس راغلی دی. دغه نه بعد بل کس راغلی دی جی هغه ځان څه پورته کړی دی او بیا چې تل دی نو بیا موږ واپس رانه دی. بس موږ ته صرف لاش میلاو شو سار وو بجې چې دی د شپې ډیر بې دردی سره په ګولو ویشتې وو وجلې ورانه او زموږ نه دی چې څه مخ صرف واحد وجه دا کېدی شي چې دا انتهایی قابل انسان وو، ډېره غریبه علاقه ده، غریبانان خلک یو
د اویس نور دو ورونه او درې خويندې هم شته، خو کشر ورور امتیاز خان د دسمبر په 11 مشال لیډیو ته ویل اویس می د ورور سره سره یو کلک ملګری هم وو.
ما هغه بس ټول عمر یو ځای ګرځېدو، بېخي ملګري وو.
او بس من با کپڑے میں اوشان کولی او بل جیتو با میزنی بس ستاڑی بیا کولا او ناس دو بس خپل بات خورا دا سر نوزی مالی چی ساکم سا بات کنی
دا بختور شاہ پا کور کی جڑاگانی دی خفکان دی خوائی چرواک ورسراک لکا جمنا کڑی دا چی دوو دریو را رکی با دا اویس خان قاتل اونی ولشی
پولیس خپل ننم را غری و پارونم گردی خپل دغا کئی او مطلب دا دے چی وی چی انشاءاللہ تاسو مطمئن ہو سای زبا تاسو دا مطلب دا دے چی پا دی اوراز دو کی زبا تاسو تخپل قاتل چی کم دے دا با بے نقاب کم او دا با تاسو دے انشاءاللہ زخائی ما
دا چار صدی پولیسو دا نامعلوم کسانو پر ضد رپورٹ درج کرے دے دا دسمبر پا یول سمال مشال لیلو سر پا خبرو کی دا چار صدی دا پولیسو مشر محمد شعیب خان وو ویل چی پلٹنی روانی دی پینزر لس کسان جی دا شک پا بنیاد نیولی دی خود دوا یا دری ورزو جمنی ندا کڑی دس دا تندے او سختے ندے چی بس دوا یا دری ورزو کی وا قاتل نیسو یا بنیول کی گی دا دا قتل مقدمہ دا پلٹن روانی دی سبوتون آرا گنڈو دا دی حلک ٹیلیفون مو ترلاس کڑی دے دا غی ڈیٹا با ہم دا پلٹن برخ کوو نو دا ڈول تحقیقات وقت اخری مونگ پچا تشدد نہ کہو چې پرچا بے ضایع قتل و منو مونگ جو تحقیقات او چاپو لپارا بیلی بیلی ڈلی جوڑی کڑی دی چې تا دس وی نو تا صبح ہم خبر کرو پا سیما کی دا دی وجنی پر رد یو شمیر مدنی ڈلو احتجاج ہم کڑے وو او دا حکومت نئی دا قاتل دا نیولو او دا اویس خان کورنائی تا دا انصاف ورکولو غختنا کڑی وو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه تعقیبولی شئ د خیبر پختونخوا قبایل او بلوچستان په زینو برخو کې په وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینوز مکو د غنمو کښت نه دی شوی خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي دوی هم داراس ټینګار کوي چې د للمینوز مکو بزګران دې د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او زمکه دې شاړه نه پرېږدي پامیر ساحل موضوع څېړلې ده
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری سکال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځونو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي خود کرنیز چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو د خطو خمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژي کارولو ته هڅوي په پیښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهان افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت لپلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده یعنی باران ته اړتیا لري او پر یوازې 40% ځمکه د اوبخور بندوبست شته خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي
مونگا سر د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلې شي نو ان شاء الله زمیدار ته بعد دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي دې دلته مونږ وګورل کې یخنی لګ مخ کې راغه مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کروندې ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده کله دې نه پسم کیږي نو ان شاء الله چې هغه پیداوار به له کم وی د نورو نه به له کم وی خو دومره به چې زمیدار گزاره به ور باندې ان شاء الله کیږي
د پوهاند خلیل په خبره په نوخار کې د غلی فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 لترناب سره نږدې د خړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی اتوشت کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي نو ځکه بزګر د باران په هیله ناستې خو په وینا یې ستونزه داده چې په ژمي کې هلته شبنم وریږي
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کیږي نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا د سپر خلویږي چې فصل سپر نه کوي مخ کې غټيږي نه ام چې په کم حالي
داغ جنوری د این پو د ختمې دلو پورې بیا هم د قصي خو چې دی وخت راوخی جنو چې بیا څنګه پروري کې نور راتوت شي نو به یو د منډه کوي.
یاسر وای د باجوړ او جنونورو قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژي او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکبلې په وچکالۍ او نامناسب موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصلې خراب شي او زیانونه غالي.
دلته په بل ټکنالوژي څو عمل درآمد نه کوي چې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو خلکو کو ډیره پیدا ورکړه. دغه رنګ اوس دلته دسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خام آمدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی کو کېږي او کو نه کېږي خو خلک هم دغه شي ته ناست.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې لکبلې یو کروندګر سږ کال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د لوګانو کښت کم لګښت تاړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي تور باندې زمنګ یو علاقه د ډمرول کې موږ یو کس دې طرف تراغیب کو دا هغه په ټوټل خرچره ل 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دې هغه لو شو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړ نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. وبو ته خود الو ضرورت ډیری خود دې خرچه کم ده د الو دا دغه چې دا به سرته وبنخېږي د پولو کې بلاندې لاندې چې زکه دا به نقصان کوي چې دې بوټي سره وبلږي نو دلته د 20 شولر شې والا دغه ملاويږي په 8000 روپۍ باندې موټر دې دغه په 15000 روپۍ دغه د اگر سړی شي تر لاسه کوله نو چې هغه ته لګیدلی به هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پونتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونیږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کوم یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو خه قسم ورسره وي نو هغه هم استعمالول شي هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي چې راځي د دې جوګانیم چې د نوې تخم والما نو یو خو دغه دغه چې کاغذ ځان سره تخم ساتلی وي هغه د استعمال کی او دې د حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیدار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو او دا تقریبا په هر یو ډیسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیدار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې کنه پسینې تخم ملو شي خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د دې خبرونې په اخیری 3 منټونو کې بلن خبرونه ل انیس اجمل نوور. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار نن په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې د کورونا وایرس له وجې حالات سنگین دي نو ځکه اپوزیشن ګوندونو ته سبا لا په لاهور کې د جلسې کولو اجازه نشي ورکولې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي خو وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن د احتجاجونو تر فشار لاندې به نه راسي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 1 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په 13 ورځو کې د کورونا نور 2,009 کیسونه راغلي. هلته د تورخم چارواکي وایي د پاکستان د کورونا کنټرولولو ادارې ته ویلي چې د تورخم په دروازه د افغانستان له غاړې له راوړیدونکو کسانو څخه د کورونا د ټیسټونو د منفي نتیجو ترلاسه کول دومره زر نشي عملي کېدی. په کابل کې د پاکستان سفارت د دسمبر په 10 ویلي وو چې هغه ټول افغانان چې د افغانستانه په هر لار پاکستان ته وړي باید د کورونا ټیسټونه وکړي. د پاکستان مذهبي عالمانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په اړه رپورټ رد کړی او دا یې بې بنیاده او جانبدار بللې دي. د مذهبي عالمانو په یوې غونډه کې ویلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا د مذهبي ازادۍ د سرغړونو په لیست کې د پاکستان اچول له حقایقو سره په تضاد کې دي. امریکا د دسمبر په 1 پاکستان هم دا لسو هیوادونو په فهرست کې شامل کړ چې په اړه یې د مذهبي ازادۍ په برخه کې زیاتې اندېښنې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار د کابل په یو شمېر برخو لس توغندي لګېدلې دي. د افغان چارواکو په خبره په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان طارق ارین ویلی دا کار هغه کړی او کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري خو د برید مسولیت چا نه دی منلی. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی مسکو په دوامداره توګه د ایران پر ضد امریکا بندیزونه ردوي او د سزا په توګه اقداماتو د مخنیوي لپاره به نوو لارو کتو ته دوام ورکړي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له بعد نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار روهیلا زدران د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خلاصاته د خدای پامن.